شما تسلیم میکنم. باز هم عید شما مبارک.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو، تاسو ته خرغلاست وایم او تاسو ته هم د لوی اختر مبارکي یو ځل بیا وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته خرغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دې ډلې مشران د افغان حکومت د اوربند اعلان په ځواب کې اوربند ته ډیره لیوالتیا نه لري. د ازادۍ رادیو مجلې په نننۍ غنه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ پر ادبي فنونو بحثونه واوري.
منګه یو وینا چې په بیلابیلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه ده چې مثلا موږ خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیرای کو.
قدر منوریدونکو، د هر څو ورسره راځي لمړی پاموکړی خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندز تخار پر لویه لاره د تښتول شویو مسافرو یوازې 12 تنه لا هم له طالبانو سره یرغمل دي او په امریکا کې دوه ایرانیان تهران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ رادیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په شمال کې د 203 شاهین قولي اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو، ډېره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه یې تر اوسه هم له طالبانو سره یرغمل دي. د دې قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو لخوا د پاتې یرغملو د خلاصون هڅې روانې دي او دوی هیله مند دي چې طالبان به د لوی اختر په مناسبت هغوی هم راخوشي کړي.
12 نفر پیش طلبه باقی ماندن، باز هم مؤسفتا و متنفذین جامعه اونا در حال کوشش هستند و روی از این موضوع کار میکنن که تا دوباره اینا را آزاد کنن.
وسلوالو طالبانو دا مسافر پرون سهر لدریو بستونو چخه خکته کرل او لزان سره بوتلل. د شاهین قولی اردو ویان هم درست هغه راپورونه هم تایید کرل چې وای طالبانو لگ تر لگه سلویخت افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت پر بلچ راغ ولسوالی د وروستۍ حمله پر مهال دوی ته تسلیم شوي وو پرون خوشی کرل. د ښاغلي رضایی په وینا په خوشی شویو سرتیرو کې 24 د ملي اردو سرتیری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې. خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې د تفاهم او خبرې له لارې هوارولی شي او دی په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی ازادۍ راډیو ته ویل افغانستان د پاکستان سیمې او نړۍ پر وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی، خو هیله لري چې د پاکستان نوی حکومت به هم پر خپلو ژمنو عمل ثابت کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې دوه ایرانی وګړي د تهران لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي او ټاکل شوي چې محاکمې ته وړاندې شي. د امریکا لویه څارنوالي وایي پر دوی تور دی چې په امریکا کې د ایران د حکومت د مخالفینو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات تهران ته رسول. لویه څارنوالي وایي اته دیرش کلن احمد رضا محمدی دوست دار چې د امریکا او ایران دوګونی طبیعت لري او ایرانی تبع مجید قربانی چې په کالیفورنیا کې اوسیږي د ایران د حکومت لپاره په کار کولو او تهران ته د استخباراتي اطلاعاتو پر رسولو تورن شوي دا دوه کسان د اګست په 9 نیټه نیول شوي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوې او د پیسې ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هېواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان د څرګندونې په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون خپره شوه کړي دي، هغه که څه هم د ځانګړي هېواد نوم ونهخیست خو ویل هغوی چې په ترکیه کې مالی بحران ته لمن وهلې، هدف یې د ترکیې او د دې هېواد د وګړو په ګونډو کول دي. خو ترکیه دا توان لري چې ځان له دې بحرانه وباسي. د ترکیه د پیسې ارزښت د بهرنیو اسعارو په تیره د امریکایي ډالر په وړاندې په وروستیو څو ورځو کې وروسته له هغه په بېساري ډول راټیټ شو چې واشنګټن له ترکیه څخه د المونیم او اوسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د دې دواړو هېوادونو ترمنځ کړکېچ د ځینو نورو مسایلو له کبله هم زیات شوی دی. او روسی چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، خو د چچنیا سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې پرونی حمله د داعش وسلوالو کړې. د چچنیا د کرملین پلاوی جمهوریت مشر رمضان قادروف وایي چې دا سخت دریځه ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ملاتړ نه لري. داعش ډلې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر پولیسو حملې زیاتې کړې او ویل کېږي چې یو شمېر وسلوالو دې ډلې ته بیعت کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او په راپورونو کې مو واوریدل، د افغانستان حکومت ویلي چې وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی اوربند په څیر یو اړخیز نه دی او هغه د طالبانو په دریځ پورې تړلی چې آیا هغوی هم ورته اوربند رسما اعلانوي که نه. دا څرګندونې د ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه دی خپل کړی. خود طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د دې ډلې مشر دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول د درې میاشتني اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمیر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې یکشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د 99مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د دریو میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبری اژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوي درې ورځني اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قمندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي خبر پانه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 500 بندیان خوشې کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویترز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیري او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشې کړي. په پاکستان کې ډیره د طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نه کړي د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلي چخان سوري چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند د شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول، پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی بلکې مشروط دی او حکومت په دغه اوربند ته یوازې هله غاړه کېږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول له خپل لوري اوربند اعلان کړي.
نوموړی وایي اوربند یو اړخیز نه دی، هر اړخیز دی. په ټول افغانستان کې بوی که چیرې طالبان اوربند ومني نو د افغانستان د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند نافذیږي. تر هغې وخته ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
ښاغلي چخانسوري زیاته کړه چې که طالبان اوربند اعلان نه کړي، د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو، امریکا، ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم مللی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستي ګڼه کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د تمې خلاف څو ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د دغې سختریزي ډلې غړیو پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 کسانو پورې ووژل. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبانو ته د 2 میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت غبرګون وښیي. طالبانو د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی، خو د بندیانو په اړه د طالبانو کمیټې یوه اعلامیه خپره کړه چې له مخې یې ویلي چې د اختر په ورځو کې به سلګونو بندیان راخوشي کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزنی تر حملې مخکې داسې هیلې وې چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار سي. هغه مهال طالب سختریځو د اختر په 3 ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غنی به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو سي. امریکایي چارواکو هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوسټ مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی وو چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند اعلان ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې ولسمشر غنی له طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ، د یکشنبې په ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیه خپرولو سره یې وویل چې مخکینی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیواله دي او هیله یې څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به افغانستان د تلپاتې امنیت په لور وخوځوي. مقاله یادونه کوي کله چې د اگست په 10 نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړې، له افغان ځواکونو یې وغوښتل چې که تسلیم سي خوندي به پاتې وي، خو د دې اعلانونو په ځواب کې د هیڅ چا د تسلیمېدو راپور نه نسته. مقاله دا هم یادوي چې که څه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حمله پیل کړې وي، خو خلکو ته یې په خوله بل څه ویل. پر غزنی د شپږ ورځنۍ حمله په مهال طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې زیان به ورته نه رسوي، خو په دوامداره توګه یې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول او له هغه ځایه یې پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې یې 1550 امنیتي ځواکونه ووژل شول. مقالې د یوه طالب سختریځ له قوله لیکلي چې خلکو ته یې ویل دوی ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښه دي. مقالې د دغه طالب له قوله لیکلي چې ویل یې موږ دغو ښایسته ودانۍ ته اړتیا نه لرو، موږ په صحرا کې محکمه جوړوو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د یو شمیر اوریدونکو د اختر مبارکۍ واوري. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه لالا پشالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټول د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي، او بس دغه ارمان کې ناست یو. نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم چې د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک چې د پیغام وساتي، الله پاک چې د خوشحالي اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان، او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو میاشتنی اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکر کوو له دې وربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه د وربند موقتي نه وي، او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم دا وربند قبول کړي، تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي آسایش او د وسایي نفس وکړي، او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرف سپینجلي به سرکښینی، علما به سرکښینی، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلی کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکښینی، تا چې وصولې ته به یو زمینه مساعده شي. او سلام تاسو دایمي همکار خالص پښتنه.
بله السلام علیکم. زا ولیا فریاضی من ولایت سورد ولسوالی د خیر آباد کلی اوسېدونکی یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د رغوان لوی اختر مبارکي وایم. باز د مبارکۍ څخه ښه نیکمرغه او خوشحاله لوی اختر درڅخه غواړم. وسلام. اولیا فریادي زابل ولایت د خیر آباد کلی اوسېدونکی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننې غنې اوریدو ته یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په شمیر هنري او ادبي مسایل راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنونو کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره د هغه په فن غږیږو.
بعد باران مې خوخیده، خو بس قصه د غوازمت په کور کې دروازه نه و پرده غوندې و.
په زرپانه کې به د ستی کلمې تر شا د لرغونی هند کیسه واوري.
پاندا تویرت په خپل سیمه کې د هلکانو انجلو په مینه ټینګار کاوه، او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونه شي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مینه نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمی سر غوس در ټیپ په تیر تیغ سي هم بزم ک دلبر غوخت په مهر ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي نه هم سرود ووري.
کاک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي، تو واکمنه د سر لوړی ساکستان یې، خود کاک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې ننداری ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خبرو راایستل شوی او برېټانیا ته قاچاق شوی و. کله چې دا جګ د لندن په ګیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د برېټانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د برېټانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځې منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دری ژبې د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم مانځ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې لیکوال و او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له 1945 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تګ او هلته بیلابیل مراسم که څه هم له دینی اړخه ځانګړي منفي او مثبت سبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تګ او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلابیلې سیمې زیارت د تګ ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لیږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوی ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوی.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وي چې ناکې بدلې مثلا تبې او د تفریح اجتماع زین او ګرد برا ټولېدلې او ساتیرې د پاره، نو همدغه سې دوی د اولیاء او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیاء او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا مې ترلام بابا تیا بل زی تبل تز خواند بدل لري پروتو سیم نه موټر به ونه تل بل تلغمان تز ټول کی بابا ته بزیات خواند زمنګ داد ننګرار خو شا خواند راتللی دغه په خاطر باندې دی د اجتماع جوړول چې دلته منګه مثلا لا شو خپل ساتيري د پاره.
یو ځوان انجلی وای چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورزي.
مرسل نورین د جلال آباد خرو سیدن کې زیارتونو ته د خواند مثلا هغه د امید د پاره زی چې د دسمال تدی زنګو چې زیارت ته تک ناروا هم د خصوص زمنګ دا ټولنه داس شوی د چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوي.
دا چنجونی د سمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم میرمنې ولې علامتي زانګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي، دا پوښتنه یو انجلۍ دا رنګه ځوابوي.
نو مې سحر نو بیا د ننګرهار یو تن مستدین کېم هغه خاندې چې زیارتونه د زیا سوب چې د سمال تړي هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړي چې یعنی زنامزاد شو ماغه په خاطر د سمال تړي، او هغه خاندې مې چې زمونږ زانګوګانې د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالی میرمنی په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسی، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنی زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یو فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بے سوادی د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت دې بیا زیارت زما خوښي لنده کې زما خوان ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای خنې کمال کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې، دا خزه نور توان نه لري کول د زړه د تسکین لپاره یا دولکی بابا تزي یا شایسته مشیره تزي قدم یا وظیفه ولري چې تا کوم فکتری کې دې کار وي په دوی دون لکه مونږ په شان هیڅ روزګار نه چې دوی لار شي زیارت د زیارت نه شي وګوري
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تور پیکي شینواري وای کوز ګدرونه لنګ شي وي او یا هم زیارتونو ته تګ محل وي نو خزي کولای شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي
هغه رسم رواجونه د انقلاب ټول خلک ناخوالي کړ نو امید کړ نو د دې په خاطر باندې خوندې نه امید نه شي خو ست خود چار ریاست یو باغ جوړ کړ چې د قومن پارک په نوم باندې دی د جلال آباد ښار کې کمیساری سره نو خوندې کولای شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر وو
دا چې د پښتنو په خاوره د بدمنې سورې خور دی د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګدرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي
ادبیاتو کې مو ل ادبی فنون څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کیدل دي چې کلیک یا وینا په ادبی مزایا او خلک شي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلن تنفر ځنې نکي د دغو فنونو په کومک لیکونکې یا وینا کوونکې یا شاعر خپل مقصد لاس راوستل شي په نننی هنر جاج کې ل لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې غوی د ادبیات پوهنځیو ته ځي هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا پاره راتو وای فنون ته څه اړتیا ده چې خلک فنون ولولي یا د فنون په برخه کار کوي
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي مثلا منګه په فنون کې ما کنایه من په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چوي چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستره ځانګړنه ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیره کو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده د اړتیا هم دغه چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس خبرې په تایید کې چې موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي قوی کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي موږ تاسو
ته ثقل مسله ده مثلا د ژبه د ثقل مسله ده ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده ثقل کیږي مثلا که موږ ته چوکاټونو جوړونو کو نو دا چې ده به وحشی پاتې کیږي خو همدغه د بلاغت مسله ده مثلا د فصاحت مسله ده څه ډول مثلا یو خبره مفهوم یې خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا منګه په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده
دغه ادبی فنون خو یو مسله ده مې چې موږ د عام خلک هم کارو کنه خو موږ پرې نه پویږو بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیات کې چوکاټي کوو
چوکاټي
سیقل
بالکل
مثلا په عام ولسکم یو خزوی چې د فلانی داسې د لکه لخته
تشبیه وکړه کنه خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د ځینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر هدا ورسه ډیرو خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکړي چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او نیو شان په نظر کې نیو رامنځته کېدلو سره جبا لا خوانده ورکی
مایک سبزم مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بنواسه بو د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول او تر اوسه پوری چې پام دی وخت کار کیږي مګر هغه تیوري چې له همغه وخت د بنواسه بل وخت او تر اوسه پوری شمیر مشانو چې په لار پښتون خاکم په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي ځینی نیمګړی دی او ځینی داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نوي څه ستونزه ده ولې تغییر ناراضي
ستونزه ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړی ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دی سهلنګاری کوي یعنی زخواری نه کوي چې مثلا د نوی شان په سوګرځي امغه مثال امغه تعریف او امغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شیر کې چې دی هم دغه نوی شان شته خودی خواري نه کوي په دې معنی چې مثلا عمل د چدو ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوی شی په سدو نه شګرځي او نه ګرځي منګه کول شو چې مثلا دا کم معلوم چې دی د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په واقع کې دا په اندغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ترغلی لکه د عربي په بنسټ باندې راغلی خو په عربي کې چې کوم دا الټرامنس شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نو سره غلید نو چې دلته راغې فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې د امنځ شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څنګه څه کار وکم نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
مې سب څه هم دې خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینی بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي خو دغه په فنونیه برخه کې په کارته چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی په فکری لحاظ هم بدلیږي ټولنه هم بدلیږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې موږ څو بیتونه چې مشخص اشخاصو پکې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي پکې البته همدای راخصې دي موږ په اوسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي صنعتونه پکې انتخاب شي او نوی صنعتونه پکې شته نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګه هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2 جمع 2 د امیر بابا په وخت کې 2 جمع 2 څلور او سم 2 جمع 2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنې او شاعري کې چې ده هم شته دی په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کو. هغه چا وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه داغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو. او دغه سیم موږ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده. په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته واچول شي هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله. نو دغه سی موږ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلکو موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دي د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کوو. کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده انکار نه شي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی په پښتو کې د تطبیق وړ نه دی. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیات یو محصل یو سبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخ کې کار شوی دی او باید یو محصل د دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قرباني پوه شي نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا دا تشریح کړي تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروضي دې هم ډېر پوه شي. نو زمونږ د شعر هغه کم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی. کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور استادان چې پښتو شعر چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو
فلهذا
نو سیستمونه د دې خو په دغه کې چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي. دغه باید څنګه څه خلکو ته ښه واضح شي. مننه.
حکمت یار عابد یو له هغو ځوانانو دی چې په ډیره تنکۍ ځوانۍ کې شاعري پیل کړې ده. دی وایي چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې له دې دایرې بهر شي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمت یار عابد دی. عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده. عابد صبر کړی ته وستړی مشي.
مننه.
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ؟ له څه وخته د شاعري شروع کړه؟
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یو لسم صنف کې وم. دا وخت نه راهیسې په شعر او شاعرۍ باندې کار پیل کړ او شاعري مې لاغه وخته پیل.
نو ولې دې شاعري پیل کړه؟ اکثره خلک خود سي وي چې یره مېن شوم په لار اتلم څوک مې وکتل مېن شوم بس تر ګوتو نه راتل نو شعر مې ولیکه. ګنه دا شعر دسی چې شعر دوی د زړه د بڑاس لپاره کتاب ول شعر ولیکه.
لکه څنګه چې تاسو ویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکې چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دې نه مې پیل کړ. خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډیرو ملګرو سره پکې ناستم ټول ملګري په لیسه کې په شعر او شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې او یو دا لاملو چې دوی تاثیرو. بل دا و چې ما داسې یو خاص درد را سره په زړه کې لکه د وطن درد، دغه حالات فکر په دغه کې به دغه فکري کشمکش کې وګیرو، نو همدغه لامل شعر مې پیل کړ.
خا چې کله دې شاعري شروع کړه بیا داسې څوک و چې ستا دا شعر اصلاح کړي، تغیرات کې راولي، سمې لور ته؟
مخکې ما یادونه وکړه، زما ملګري خاکسار صاحب دوی والته په شینوارو کې زمونږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه، تا کې ډېر زیات ملګري وو. شعر به مې چې ولیکه هغوی ته به مې وښوده. بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاد وو، استاد صاحب رحمان خان صاحب، یاد دې په خیر وي، هغه ته به مې خپل شعر وښودو. هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل، هغه کوم مهم خبرې به شي یا کوم ښه بیت به هغه به راته په ګوته کوو، کوم مشکلات یا نیمګړتیا به په شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې، استادانو ته به مې وښودو، ملګرو دوستانو ته.
تر اوسه پورې به دې شاعري ته کومه اندازې رسېدلې وي؟ هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپي کې
شعرونه خو که فکر وکړو، محبوب صاحب سړی چې اول شعر پیل کړي تابند هغه شعر کمزور وي کنه، د شاعرۍ په اصطلاح باندې. نو چې هغه زه پرې باوري یم، باوري شاعري ده، هغه به داسې ووایي چې څلوېښت یا پنځه دېرش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یې وګوري او د غزل مینه پرې ماته شي. نور شعرونه مې زیات دي.
په شاعرۍ کې ستاسې تګلار او پېژندګلو کومه مونږ معلومولی شو چې دا عابد شاعري ده او داسې شاعري کوي؟
زما په شعر کې د بل چا شعر به ډېر داسې خوښېږي چې درد پکې راغاړلی وي. خپل مې هم په ډېرو شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود وي هغه مې خوښېږي. خپل هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلي، دغه مایوسي او غربت دا پکې راونغاړم.
دغه بس اوس په تلوسه کې کړو، باید ستاسې شعر اوس واورو.
مننه. یو غزل دی، وي د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه.
د قسمتونو فیصله؟
مننه. د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه، د اختر ورځ به وه، په مونږ به روژه غوندې وه. باد و باران مې خوښېده خو بس قصه دغه وه.
باد و باران؟
باد و باران مې خوښېده خو بس قصه دغه وه، زموږ په کور کې دروازه نه وه، پرده غوندې وه. پښتنې ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو.
پښتنې ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو.
پښتنې ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو، په سر به توره لوپټه وه که زړه غوندې وه. ستاسو محل کې رڼاګانې، خوشحالي او خندا.
ستاسو محل کې؟
ستاسو محل کې رڼاګانې، خوشحالي او خندا، زمونږ جونګړه خړه پړه کنډواله غوندې وه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و.
تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و.
مننه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وم، د خدای نه زار شوم، بیگانه شپه څوک ده غوندې
وه.
هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک وړل. هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړلې، د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وه.
ښه، خدای دې ستاسې برخه نه سپیره کوي. عابد صاحب، پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري، ستاسې یعنې هغه برداشت څه دی؟ تاسې باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره؟
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کېږي، او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکړم، د ټولنې دپاره عمومي شاعري چې د ټولنې درد، د ټولنې انځورګري او د ټولنې دغه حالات په شاعري کې روانغاړل شي. او غواړم چې د ټولو عموماً اجتماعي ټولنې دپاره شاعري وکړم.
زموږ په دې نورو سینیئر شاعرانو کې تاسې څوک لولئ ډېر چې هغه متاثر مې ترې یو دغه شاعري ولولئ؟
زه ډېره مطالعه کوم او ته متاثر یم. د خاطر شعرونه ډېر مطالعه کوم. ارواحات صاحب، شاه صابر د سالک صاحب کتابونه ګورم، او همدارس د مروت صاحب کتابونه ګورم. خو ډېر چې متاثر یم د صاحب شاه صابر کتابونه ډېر ګورم.
شپې شوګری حسي عادت
ګنې زمنګ درات لو څوک دي.
خا صابر خو واقعا یو ارمانجن او نیمګړ شاعر. ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو څنګه؟
لکه مخکې ما وویل، شعري مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه رسېدلی. شعرونه ډېر دي، خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کړي. داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري او نو بیا نه. شاعري چې سړی وکړي باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي. نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کیږي د چاپ حد ته لا نه رسېدلی، خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم. تر اوسه پورې
د شعر او شاعرۍ او ادبیاتو دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه؟ صرف مطالعه دې کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال متاثرې
زده کړې کیوب کنه دکړي او استاد خبره ته ذوق جمال له متاثر ایم او شعر او شاعری می تبیده داس خاص کوم کورس او داس خاص زدکړی یا تدریسی ماحول ته نیم تله کولی ذوقی شاعری کوم
او اوسم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې گڈون کیا وکسنگا
البت اول نه زو فعلا تقریبا څلور کال کې چې په کابل احمد شاه بابا مینا کې اوسېګو البته احمد شاه بابا مینا کې مخ د شاعرانو یو ادبي بهیر چې د احمد شاه بابا په نوم باندې دی د احمد شاه بابا ادبي بهیر لرو هر جمعه په ورځ نه هونه تر د ماسپخین یوې بجې پورې البته ادبي بهیر کېږي په پښتو ادبیاتو باندې لیکچر ورکول کېږي استادان راځي شاعران راځي په دې باندې د شعر او د ادبیاتو مختلف موضوعات د لیکچر لاندې نیول کېږي په دغه ماحولونو کې ممکن بیا کله چې کلی ملګرو شاعرانو سره نو تبا ناسته د شاعر ناسته د شاعرانو سره وي هر ځای کې ماحول او بندارونه د شاعرانو فخوم ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بندارونه ته او ناسته ورسره لرم
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي هغه شاعری چې تاسو په غنی خېلو کې د شنوار پولیس والی کې کول او هغه شاعری چې تاسو دلته کوي آیا کوم توپیر پکې اوسوینه
او ولن هغه شاعری چې موږ په شنوار یا په خپل کلیوالي ساحه کې کوله هغه ډیره یو ساده شاعری وا کلیوالي ماحول او ډیره انزورګریزه شاعری وا خو ولې د ښار او د کلی تابان پارک سره ویدلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بلکې سم د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعری بل ډول وي مانس کې یو څه تفاوت او فرق شته
نو اوس په ورډون کې ساسي د شعر په تمه ای او زم پاړم چې ساسي شعر ورسته شعر واورم د اوریدم کو سره
ولې ولې نه یو غزل محبوب سید تقریبا دا اوس مې لیکلو د خدای حسن خلقت ته په سجدی شو او کنه شو
د خدای حسن خلقت ته په سجدی شو او کنه شو
مننه د خدای حسن خلقت ته په سجدی شو او کنه شو ای زړه په سی بهر ل دایری شو او کنه شو او د زړه لډی ر درد چې می آه د خلی نه ووت
د زړه لډی ر درد چې می آه ل خلی نه ووت
د زړه لډی ر درد چې می آه د خلی نه ووت را خته ل اسمان نه پرښتې شو او کنه شو او همدا د پښتني مینې اثر وی استراب وی
همدا د پښتني مینې اثر وی استراب وی
همدا د پښتني مینې اثر وی استراب وی تو ګور په واورو کې خلی شو او کنه شو خپل حسن خې ژولې وی غرور د اسمان سره ته خپل حسن خې ژولې وی غرور د اسمان سره ته را پرې وتی خیرې می در پسې شو او کنه شو لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې راتنګې مو د کلی حاضرې شو او کنه شو
نبته و لګ راشي
جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې راتنګې مو د کلی حاضرې شو او کنه شو او عابد د مور دوا ورون مشال ځان سره واخیست عابد د مور دوا ورون مشال ځان سره واخیست رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شو او کنه شو
ډیر مننه ژوند اوسه عابد
مننه محبوب سي تاسو نن ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړو د مرکې لپاره موږ ته مننه
د اړې ژبو ډیر شمیر کلمې سره ډېرې نږدې او حتی یو ډول دي ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراورو دا کیسه د تزمغ همکار وګم جوار خیل کوي
زرپانا ستی یا سهتی جانان سترګو کې دی اور دی ماته دی وکتل ستی ستی دی کړم موږ په عامو خبرو کې ډېرې کلمې کاروو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی بلکې تر شا لپرتو کې سوې هم نه یو خبر په وړاندې ذکر شوی لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوريږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم پزړه دې ستی کړم او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستی کړم زرګونه کال وړاندې کله چې په هندستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو په یوې مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ په نوم په یوې نجلۍ سهتی مهن شو
د ناج پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پندت و. هغه به د خپلې سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه. دوی هندویزم ته رابلل او د همغې سیمې خلکو دا سړی د سپېڅلې انسان په نوم یادوه. د ناج پلار پندت ویرت درې مېرمنې درلودې او کله چې دی د سپېڅلې انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه مېرمنې لومړۍ او وروستۍ یې د پلار کور ته ولېږلې او منځوی مېرمن رانا یې له ځانه سره وساتله. هغه د ډېرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه. پندت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو انجلو په مینې ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي. ناج د یو سپېڅلې او هندو پرور ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناج به هره ورځ مندر ته تلو او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سختۍ سره مخ شو او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تېرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناج او سطحي مینه ورځ تر بلې زیاتېده او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وه شوې چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول او پندت ویرت د خپل زوی د سوزونې ځانګړې مراسم برابر کړل. د ناج جسد یې په یوې کندې کې کېښود او لرګي یې پرې باره کړل، اور یې ورکړ. او کله چې د ناج جسد سوزول کېده نو سحتی د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوځاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پندت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پندت و د سحتی په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمېر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې ساتي چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل ساتي دی، د هغه عمل نوم شو د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډېره د دویمې معنا لپاره کارول کېږي. بیوره وسوم ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي. علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو چې د هندستان له هغه لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خبرونو کې ذکر شوی وو. د دو احوال او خوارق مخزن افغانی بینوی او د پټی خزانی مولفی هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او داسې ښکاري چې د متقی پارسا او متصوف سړی وو. د خپل عصر رهبر بلل کېده او په ملتان کې به یې ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه او ډیر خلک یې مریدان وو. د دو عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوندی و. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده او مستجاب الدعوات و. وایي چې و ورځ یونی سرور خرایه وویل چې شیخ نجیب الدین کبری با په یوه کتنه خلک د کشف خواندان کول. علي سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی لخپل کار فارغ شو، بل حال پر راغه او د کشف درجه ته ورسیده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدی کیسه څخه د علي سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې د ته درلوده خخ کاری، او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع وو او عرفانی او علمی مشکلات به د دفه فکر حلول. خو ګوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې غواړو چې د علي سرور لودي یو غزل تاسو ته دروړاندې کړو چې دغه غزل د پټي خزاني مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او خیر فانی رنگ لري چې وایي محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې درست وطن راته دریاب سو بی دیدنه درست وطن راته دریاب سو بی دیدنه دیت می نسی مگر خدای می سبب ساس کې که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته ناګهانه چې دلبر راته آواز کې کمی سر غس در رقیب په تیره تیغ سی کمی سر غس در رقیب په تیره تیغ سی هم بزم که دلبر غخت په مهر و ناس کی زو یار مدام ناس تو یو لبلا زو یار مدام ناس تو یو لبلا پر غماز دی باری کانی د غم ساس کی گران بلتون به ده هغو مینو وینا گران بلتون به ده هغو مینو وینا چې تل ناس تو په خلوت کې سر راس کی ای سرورا غمازان سو بی حسابا اے سرورا غمازان سول بی حسابا پاک اللہ دی صورت تش بے مغز پیاس کی پاک اللہ دی صورت تش بے مغز پیاس کی
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري او وایي که چیرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال
ملکه زرینه ناڅاپه شو پورته تور سترګو کې هیله په ځلا شوې په څیره کې د ټینګ هوډ نخې راغلې د نازکو شونډو رنگ نور هم سور شو په روخانه کې وګنډل سترګې په هوډمن غږ یې په لوړه داسې وویل زه ورځمه او لکک سره لګیږم برخلی کې پکلک هوډ ور بدلوم کک به بیا لخپل لوی ګرز سره را پاتی پیل افغان کک به پننګ د هرمن ولاړ شي زه با سم د کرکې له دنیا نه زه بیرته انساني دنیا ته بیایم تر دې وروسته پر هم د غژبنه پایم د روحانی په څیره کې ویره ترها حیرانتیا اول ولی په چپو سر دی میلمنی ته سپ براند سترگو گوری لوری دا تمر آسان کار ما بولا کک بر رحم پا هیچ چا بانده و نکڑی تو واک منا دی سر لوڑی ساکستان یه خود کک پا نظر تیه یا وخزا کلخ کرو سر مل کلا تا ورشی پا یواز با دی طول لخ کر تالا کری اوس ورتلل دی کک کلا تا مرگ غختل دی د پلان کومی تا د لاس نن استل دی لزمری سر پا غیگ جنگی دل دی لنهنگ سر توپان که اوختل دی د ارتون پا سرولن بو که تاوی دل دی پر سکروتو باندی یبل پا خیت لل دی اجده ها پهلوانی ترا بلل دی سر د غرل لویو تیگو جنگ ول دی لیوان توب دی لوی گرنگ تا ور ترپل دی کک غصه دی کک لدی را جوش دک دی دی زخمی افعی پا سیر پا زان تاویگی چه دی خزو یادون وشی نو خخمیگی یو منزل بلا کلا تا نگدی نیه چه پرتاب دی تیرو غش و باران شی دمر لوی خطر می نلوریگی گرانه چه پر غم دی سیح پوش طول ساکستان شی خوزرینه هغه خکل جمنه پیغله خوزرینه هغه خکل جمنه پیغله چې رگ رگ کې تاویږي ساکی وینه مساجد د تایمیریس انا لپخته هغه لوړه کوچانی په قامت دنګه په خایست
د تاووس خور په زړه پلنګ هو زرینه ملکه چې لری ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ خپل ژمنه کړه ورغبرګه که دیوان می مخه ونیسی په غرونو که زمری په مخه راشي ډلې ډلې که په لاره کې دوزخ دوزخ لمبې وي که د غشو باران اوري له اسمانه زه به خامخا د کک لیدو ته ځمه ولولې به یې په زړه کې پاڅومه د هیرمند په ننګو پت یې ننګومه هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بوی مړ د بلې ښځې په لاسوش هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بوی مړ د بلې ښځې په لاسوشي ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ شوی یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي هغه کرکه چې یوې ښځې کرلې عاطفه د یوې بلې به یې توږي زه به ککته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده زه به ککته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده که وفا ده که حیا مینه ښکلا ده همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده